آیا د دې جرګې غړي د حکومت څارنې له امله مطمئن دي او که نه؟ د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ اړیکې څنګه دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د افغانستان له اساسي قانون سره سم په هغه هیواد کې یو پارلمان جوړ دی چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې فعال دی. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د پارلمان دوه جرګې دي، یوې ته یې ولسي جرګه او بلې هغې ته یې د مشرانو جرګه ویل کیږي. د ولسي جرګې 249 غړي ټول د ولس د رایو یا انتخاباتو له لارې د 50 کلونو مودې لپاره ټاکل کیږي. په ولسی جرګه کې د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي، خو ښځې هم د ټاکنو له لارې پر هغو څوکیو منتخبېږي. مشرانو جرګه 102 څوکۍ لري چې پکې یې 8 ولسمشر ټاکي او پاتې نور له ولایتي او ولسوالیو شوراګانو څخه ټاکل کیږي. د مشرانو جرګې غړي تر 4 کلونو خپل کار کوي. د افغانستان اساسي قانون وایي چې د پارلمان غړو مهمې دندې د قوانینو جوړول، تصویبول، بدلول او ردول، د حکومت چارو څارنه او د خپلو سیمو د ولس استازیتوب دی. د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ موخه دا ده چې موږ په تیرو څه د پاسه 1 لسیزه کې د افغانستان جمهوري سیاسي فرهنګ، د دې کلتور ودې، د پارلمان دندو او کار او د سیاسي ګوندونو فرهنګ پر موضوع د مفصل بحث له لارې ځینو پوښتنو ته ځواب ولټوو. د دې لړۍ په نننۍ او لومړۍ برخه کې مو د ولسي جرګې کار ته کتنه کړې او پر دې موضوع مو له 4 وکیلانو سره خبرې کړې دي. له پکتیکا څخه د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی د دې جرګې مهمې دندې راپیژني.
د ولسي جرګې د استازي مهمې دندې نظارت ته د حکومت په چارو باندې د قوانینو تصویبول دي، یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي، د بودیجې تصویب ده او د خپلو موکلینو استازیتوب ده.
د کټوازی خبرو ته په کتو اوس ګورو چې آیا ولسي جرګې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او که نه. په ولسي جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون وایي د افغانستان ولسي جرګه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د اوږدمهاله نارامیو له کبله افغانانو د پارلمان هیڅ تجربه نه لرله.
ولسي جرګه په افغانستان کې په داسې شرایطو کې رامابین ته شوله چې افغانانو د څو لسیزو شاته تجربه د دیموکراسۍ د لاس ورکړې وه، او دا د نوي نسل یا د دغه موجوده نسل چې په افغانستان کې ژوند کوي هېڅ داسې یو وکیل د هېڅ داسې یو د پخواني شورا شخص موږ سره نه و چې هغوی پخواني تجربه درلودلی. خو باوجود د دې ټولو مسایلو، دغه ناامنیو، د جنګو په مملکت کښې د بېرته جوړېدو، د ټولو اساسي ارګانو د بېرته اعاده کولو چې دا په 2 لسیزې مخته مطلق د منځه تللي ور سقوط په حالت کې وه، بیا هم موږ وتوانېدلو د لوی جرګې د تصویب په اساس د نوي قانوني اساسي د راتګ سره موږ په افغانستان کښې ډیموکراسي په عمل کښې پیاده کړو، او د ولسي جرګې تجربه په داسې یو حالت کښې پر مخ بوزو چې ټول حالات ډېر مبهم وه، حکومت هم بې تجربه و، خلک هم بې تجربه وه.
پښتون ته ورته خبره د ولسي جرګې بله غړې هیلې ارشاد هم کوي او وایي د افغانستان ډیموکراسي نوې ده او په نړۍ کې تل نوې ډیموکراسي زیاته بریالی نه وي.
افغانستان ډیموکراسي چې ده یو نوې یا ډېره ځوانه ډیموکراسي ده. په دنیا کې چې هر هېواد ډیموکراسي پلو اول ګامونه ایښي دي، هغه موږ وغواړو و نه غواړو شرایط هغه رقم وي چې ډیموکراسي په اول کې کامیابه نه وي. نو بدون له شکه د افغانستان ډیموکراسي هم د هغه نوې او ځوانه ډیموکراسۍ نه ده چې په اول کې یا په شروع کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، مخامخ به وي او ډېر وخت به ونیسي چې موږ ځان برابر کړو چې واقعا یو ډیموکرات هېواد واوسو.
خالد پښتون وایي د تښکاري چې ولسي جرګه تر ډېره بریده په خپل کار کې بریالی وه.
موږ د تیرو 2 دورو 15 دورې او 16 دورې د ولسي جرګې کوم کارکردګۍ چې موږ تیرې کړلې په تیرو 12 کالو کښې تر ډېره ځایه پورې د قوانینو په تصویب او په جوړولو کښې موږ کامیاب وو.
د ننګرهار استازی ډاکتر عصمت الله شینواری هم وایي چې دوی په پارلمان کې ګڼ قوانین جوړ کړي او هر کال پر خپل وخت د بودیجې یا بجټ قانون منظوروي.
را تېرو 2 کلونو کښې ډېر زیات کار شوی دی. ولې نه دی شوی دی؟ تا ته خپله معلومات دی چې د هر کال په ټاکلي وخت باندې د هر کال لپاره بودیجه راغلې، په بودیجه باندې کار شوی، په پای کښې د لوبې تصویب شوې ده. همدارنګه د مختلفو تړونونو یا نورو قوانینو راغلي دي او څه پکښې، خو ولې داسې چې دوی ټول عمر همداسې چپ پاتې شوي دي او کار یې نه دی کړی. کار شوی دی.
نادر خان کټوازی وای دا سم د چولسی جرګه د افغانستان د لسیزو تر ناکراری وروسته جوړه شوه، خو اوس هم پکې ګڼ داسې غړي دي چې د دې کار مخېتا خنډیږي.
افغانستان کې دغه مضبوط پارلمان یا ملي شورا دغه له ډېرو جګړو له وحشت وروسته دغه منځته راغلې ده، او هغه څه چې مخکې به د ټوپکو د زور له لارې کېدلو هغه د اوس د قانون له لارې صورت نیسي، نو دغه طبیعي خبره ده چې ډېرې نیمګړتیاوې به وي پکې. او اوس هم په پارلمان کې په مجموع کې په دغه دواړو دورو کې زورواکي جنګ سالاران د مخدره توکو سوداګر دغه خلک موجود و، او هغه خو محتاج ټول کېږي چې په ډیموکراسۍ باندې عقیده نه لري، باور نه لري، او نه غواړي چې دلته د یوه ډیموکراټ ټولنه رامنځته شي. نو هغو خلکو هم په هر وخت کې د ولسي جرګې په کارو کې خنډونه ماچولو، او هغه له بده مرغه تر اوسه پورې د افغانستان په دغه ټولنه کې ډېر تاثیر هم لري.
خالد پښتون هم مني چې د ولسي جرګې په کار کې نیمګړتیاوې شته. دی په دې لړ کې د ملي مصطلحاتو د قانوني مسودې یا طرحې مثال ورکوي.
چیرې د ورځې خو هم موجود پاتې دی چې هغه د ملي مصطلحاتو قانون دی، د تحصیلات عالي په قانون کې ځای شوی دی چې ټول هغه ملي مصطلحات لکه دانشګاه او پوهنتون یا مثلا دانشکده او پوهنځي او دا مسایل محصل او دا مسایل په دې مسایلو کې دا قوانین د پات سول په چیرې دوره کې دا ډول په دې دوره کې ادامه لري. اوس هم په شورا کې شورا په دوه برخو تقسیم شوې ده، وخت چې هر بل د قانون مابین ته سي شورا د ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ سي، ځکه ټول هغه اصطلاحات چې په خواک شي په حکومتو کښې مروج شوي وه، نوي نسل نوي خلک غواړي چې هغه په پښتو فارسي دواړه مروج، لیکن ډېر افغانان وایي چې یا هغه اصطلاحات چې زموږ ملي اصطلاحات دي هغه باید په پخواني شکل پاته سي، که څه په پښتو کې دي او یا په فارسي کې دي. چپ له دې قانونو څخه موږ بل ځای داسې کوم مشکل نه دی لیدلی.
ډاکټر عصمت الله شینواری البته د ولسي جرګې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې نه ویني او له کاره یې راضي ښکاري.
یو هو قانون او یاد بازل ہو یاد تڑون پر بانی دی او باز معلومات چولیسی جرگا پیو رس کے سالار لری ایک بل رس کمیشن لری کمیشن کی چمنگیو اکثر حکومت دکھونا یا حکومت ناراضیانہ شکایتوں نے دے رہی بانی بات کی گی او پولیسی جرگے کی تا تخلا معلومات امتیازی وقت کے بیان کو دہا امنیتی حالات باندې هر څوک د خپل ولایت هغه مشکل هلته بیانوي او غواړي چې دې طریقه باندې د حکومت غوږونو ته یا د حکومت لوړپوړو چارواکو ته دا خپل آواز ورسوي.
خالد پښتون وایي د نظارت یا حکومتي کارونو څارنې په برخه کې هم د ولسي جرګې په کار کې ځینې نیمګړتیاوې شته.
د نظارت په برخه کې موږ ولسي جرګه تر ډېر ځایه پورې تقریبا هغه نظارت چې لازم دی کړی دی، خو بیا هم د عدم تجربې په خاطر چې موږ په بلمی ساته یا د خپل ډیموکراسۍ اوږد مهاله تجربه نه لرو، بعضې نظارتو کې موږ اوس هم پاتې راغلي یو.
د پکتیکا ولس استازی نادر خان کټوازی زیاتوي د افغانستان په ولسي جرګه کې هر وکیل خپل نظر لري او خپل شخصي فکر لري، یعنی یو ګوندي فکر پکې نشته.
زه په خپله باندې نه یم راضي، مګر دا چې نوی پارلمان ته تر اوسه پورې موږ دلته سیاسي ګوندونه دومره قوي ګوندونه نشته چې په ولسي جرګه کې موږ دوه یا درې ګونده درلوده. دلته په انفرادي ډول باندې هر څوک خپل نظر وړاندې کوي او د شخص نظر هر وخت تغیر کوي. بیا مشکلات دلته موجود دي، اقتصادي، ټولنیز، دا ټولې ستونزې موجودې دي. نو له هغه سره سره مقصد په رضایت سره اوزه نه یم راځي، مګر بیا هم نا امید نه یم، ځکه چې پارلمان نه وای دی. انشاءالله شپایسته دورو چې به دغه تغیر وکړي. سمه
د کوچیانو استازي هیلی ارشاد وای پولیسی جرګه کې اکثر ګروپونه جوړیږي چې یا خو د ډلې مشر ګټو ته کار کوي او یا هم شخصي ګټو ته ګوري، یعنی د ټول ولس ګټو ته پام نه کوي.
پولیسی جرګې کې سیاسي ګروپونه یا پارلماني ګروپونه ډېر جوړیږي او په پارلماني ګروپو کې شل نفر یا دولس نفر سره یو ځای شي. بیا په راس کې چار څوکي معلومدار، هغه څوک په راس کې چې هغه نفر پیسې لري او قدرت لري، بیا دغه شل نفر وکیلان دي سره دي. دغه تقریبا په شکل د یو مجتمع یا یو ګروپ سره یو ځای کېږي، خو اکثرا د دوی هم فیصلې یو شی وبوسي، د شلو نفر نظر یو شی وبوسي، مګر عموما د خپلو ګټو لپاره یا د ګروپ د ګټو لپاره یا د ګروپ د رئیس د ګټو لپاره کار کوي.
د کندهار استازی خالد پښتون زیاتوي په ولسي جرګه کې د ډېرو ستونزو یو مهم لامل په اساسي قانون کې د دې جرګې د غړو ټاکنې شرایط دي چې ورته سم پام نه و شوی، نو ځکه ځنی به تجربه کسان هم د دې غړی شول.
په خپل ولسی جرګه کې د وکیلانو انتخابول دي، ځکه هغه قانون چې د وکیل د پاره باید لازم شرایط ولري چې هغه ترشه تحصیلات دي، کاري تجربه ده، سنو سال دی، هغه شان په قانون اساسی کې د دې لپاره نو پیش بینی سوی په تاسو سره د 2002 کال لوی جرګه می مطلب د هغه سبب دی چې یو تعداد وکیلان د نه تجربه په اساس او د کامل علم په اساس شری به دلته پوسی چې موږ په ولسی جرګه کې څونه په نظارت کې پراخ لاس لرو په هغه کې دی شاته راغلی دي. لیکن بیا هم که سړی په مجموع کې ورته وګوري د هغو وکیلانو په کومک چې هلته موږ یو ګټه فیصدي تحصیل کرده تعلیم یافته وکیلان درو با تجربه، وکیلان درو با مطالعه، وکیلان درو دوغو په تجربه سره بیا هم در ډیره ځای پر توانی دلیو چې د نظارت پروسس یا پروسه موږ په کامیابی سره مخ ته بوز.
له حکومت سره د اړیکو او د حکومت کار څارنې په برخه کې هیلی ارشاد وای د ملي یووالي حکومت ټولې ادارې او څوکۍ سره ویشلې دي چې دا د هیواد لپاره ښه خبره نه ده.
هغه څنګه چې د فعلي حکومت نه زه لرم شخصا چې د ډاکټر صلاح شاهباني په ټیم کې هم وم، دغه ملي وحدت حکومت سره مرسته راغی، دا یې د خلکو په زړه باندې او په خلکو په احساساتو باندې چړې راکش کړې. حکومت فعلا په ظاهر کې دوه تقسیم شوی، مګر په باطن کې که موږ ورته وګورو دغه اوه نفره بزرګان چې په آر کې دي، درې یوې خواته او درې بلې خواوې یو هم مسعود صاحب ده، دوی هر خپل کاندیدان لري، خپل خلق لري، لیاقت څوک نه ګوري. د هله دایمه عضوت د دیموکراسي، هله دایمه پښتون د دیموکراسي، هله دایمه د دیموکراسي، دغه سیستم باندې دوی روان دي، دوی مملکت ټوټه ټوټه کول په لور غوي.
له هیله ارشاد می پښتنه وکړه چې په دې صورت کې خو ولسی جرګه حق لري چې حکومت او کار یې وڅاري. پښتنه وکړي دوی والی په پارلمان کې پر دې بحث نه کوي. نوموړی په ځواب کې زیاتوي،
موږ دا خبره را رسکو د څه نه چې موږ خاموش نه شو. په همدغه لاندې ورځ کې د حکومت لخوا یو تقنینی فرمان صادر شو، چې د جمهور لخوا تقنینی فرمان صادر شو او په دې غواړي چې یو رقم لاره جوړ کړي کمشنرانو ته د انتخاباتي کمیسیون او د رئیس کمیسیون معاون د کمیسیون دغه خلک تور لري چې حتی دغه یګانه ارګان چې تقسیم شوی نه ده د دوی په منځ کې، دغه هم تقسیم کړي، بیا به د دغو اووه نفرو کاندیدان په دغو ارګان کې نور خو ټول افغانستان تقسیم شي، ټول ولسوالیو پورې تر مدیریتو پورې دا ټول اووه اتلس مشران دي چې خلک تعیینوي او مقرره یي. دې کې زموږ ځوانان ته هم ډېر بد اغېزه کوي، زه خپله ورته ډېره متاسفه یم، ځکه چې هغه ځوان به داسې وایي چې زه نو څه فایده سبق وایم، خو زه د هغه د مشرانو نه که یو رهبر ځان سره ولرم یا چېرته مقررېږم. خو په هر صورت موږ د هغه خپل پورته کړی چې دا تقنیني فرمان په دې شکل چې که دوی غواړي صرف اشخاصو ته تغییر راوړي او شفافیت په انتخاباتو پروسې کې رانولي په هېڅ صورت نه منو، او که وی منو په دغه رقم منو چې د موږ هیلې په کې هغه قانون کې هغه فرمان کې چې حکومت څه تعدیل نه راوړو هغه هم بعضې موږ رد کړي دي، او د وطن په ګټه او د وطن د منافع په ګټه باندې موږ دا فیصله کړې. مګر دا خبره هم داسې چې ولسی جرګه څه حق د انتخاب لري، اجرایي صلاحیت نه لري. موږ کوم فشار نه شو راوستی، فشار مثلا شخصا زه د خپل ځان مثال که تاسو ول زه د ډاکټر صاحب غني په ټیم کې وم او ډېره فعاله ټیم کې وم او سیاسي کمیټې کې وم، یعنی رهبریت کې وم. خو کله چې ملي وحدت حکومت من سره راغی، موږ انتقاد وکړو چې موږ دغه سهامي شرکت نه غواړو، وګوري راسره ونه منله خپل سر وکړو، یګانه کار چې ما لاس راته څه نور چې ډاکټر صاحب غني په ټیم کې نه.
خو د ننګرهار استاذ ډاکټر عصمت الله شینواری وایي ولسی جرګې هم له تیر حکومت سره او هم له وسنی هغه سره ښه کاري اړیکې لرلې دي. د زیاتوي همداراز دا جرګه د ولس سم استازیتوب هم کوي. د په شینوارو کې د ناامنیو مثال ورکوي،
ولس ته معلومات شته، ځکه د ولس مشران علما به راسره و، ځوانان راسره و، چې کوم مشکل پیدا شوی دی موږ ولایت مسؤلین له نیولې تر سرته وزارتونو باندې تر رئیس جمهوره پورې دا ټول هغې کې موږ سره مشران وو، موږ هلته طرحې لرلې، موږ لیکلي بنا باندې مسؤلینو له دا د شینوارو یا د ننګرهار مشکلات ورکړي دي، هغې کې انشاءالله چې زه مشکل نه لرم. یو اندازه مشکلات شته دی که نه، هغه رقم باندې لکه څنګه چې سل فیصده کې باید شوي وي هغه کېدی شي چې نه شي وي، یو نامني ده ډېرې ځینو ته موږ رسیدګي کېدی شي چې نه شي وي بعضې مسایلو ته، بعضې نور ولسی عادي پروګرامونو ته د امنیت له لحاظه. خو بیا هم چې وړوکې موضوع پیدا شوې ده، موږ یا علني او یا د خپل طریق هغه د مسؤلینو ته رسولې ده، انشاءالله چې دا ماته شوي دي چې په دې کې موږ چې کله په شینوارو کې دغه مشکل جوړ شو، موږ سره د شینوارو معلومات، د شینوارو مشران سره وو دلته په کابل کې تر رئیس جمهور پورې موږ خپل غږ رسولی، موږ خپل طرحه لیکلې، موږ ورته خپل مشکل لیکلی، لیکل بڼه باندې مونږ دا ورکړی وو تدیرو مسؤلینو ته.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسي جرګې ځنو غړو خبرې واورېدې چې د دې جرګې د مهمو دندو او په دندو کې د نیمګړتیاو، خنډونو او بریاو پر موضوع معلومات راکړل. په ولسي جرګه کې ځینې وکیلان دریځ لري چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشتوالی او د سیاسي فرهنګ نه دودېدل د هغه هیواد ډیموکراسي اغېزمنوي. د دې لړۍ پر راتلونکو برخو کې به پر همدې موضوع مفصل بحث وکړو. اوس جمهوریت خپرونه پای ته رسي. په مخامخ
جمهوریت